ولایت و ولایت ل آزادی رادیو سره.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، په ولایت په ولایت خبرونه کې موز اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په هلمند کې د مدني حرکت یا پرلت په باب خبرې کوو. د خبرونه مهمم دي موضوع ته ځانګړې کړې ده. په هلمند کې د شنبه په ماښام لیوي انتحاري موټر بمي حمله وروسته یو شمېر مدني فعالانو د تشدد پر ضد خیمه ودروله. یو ورځ وروسته له دوی سره یو شمېر ښځې هم ملګرې شوې. دوی د ځوانانو تر څنګ جلا خیمه ودروله او اعلان یې وکړ چې تر څو د دولت وسلوالو مخالفانو او طالبانو د دوی غشتنی نوی منلی خپل مدني اعتراض یا پرلت به دوام ورکوي. دوی لشکې لخوا غواړي چې بمی انتحاري حمله او بمباری ودروي او اوربند وکړي او د افغانانو وژنې بس کړي. دغو فعالانو په تېره بیا ښځو د هم ویلي چې تر موساکاله ولسوالۍ به لاړې شي چې ګمان کېږي د طالبانو مرکز دی او هغوی ته به پلو وغوړوي چې جګړه بس کړي او اوربند ومني. د ولایت په ولایت نننۍ خپرونه مو د هلمند همدې حرکت ته ځانګړې کړې ده. په دې خبرونه کې د پرلت دوه برخوال د میرمنو په استازیتوب محترمه حسینه احساس او د ځوانانو په استازیتوب شاغل احمد جان خادم زموږ میلمانه دي. دوی به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي چې ولې پرلت پیل کړی دی، آیا له پرلت څخه به کومه نتیجه ترلاسه کړي، تر اوسه پورې شکل خو دوی ته څه ویلي دي، او هیله ده چې تاسو اوریدونکي هم پوښتنې ولرئ په مستقیم ډول د ټلیفون، سکایپ او دغه راز د افغان بیسیم د اتسو اتل شمیره له لارې راوستوي. د افغان بیسیم اتسو اتل شمیره اوس مشکار کوي، کولی شئ چې له دې لارې خپل نظرونه راوستوي. ستاسو نظرونه به له خپلو درنو میلمنو سره شریک کړو. خو لومړی میلمنو ته نوبت ورکو. محترمه حسینه احساس له هلمند څخه د ټلیفون له لارې راسره ده. تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی په خپله ژبه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې څه سبب شول چې تاسو هم د لومړي ځل لپاره، البته شزی اول ځل د پهلمن کې اعتراض کوي، راوزی او خیمه دروي، څه سبب شول چې تاسو دا اعتراض وکړي؟
بلې ډېر ځکه مې سلامون د زوی د ټول برنامه د دم کړه دا چې روسي به مې چاوده نو دغه په اړه څه نه به احساس ځان خیمه ودرول او د دې ظلم او وحشت وړاندې ځخ وکړي. نو ځل مله چې خپل خوند مو یوازې موږ خوند او خپل ورونه یوازې پرې نه ځو، نو موږ همزالو په دې لار کې مو سره ګام کړو چې د ورځې په تېرېدو سره تېراز زیاتېدی د خوندو. نو بیا مو غوښتل چې ځان لپاره یو بل خیمه ودرو د دې سره ملاتړ اعلان کړو.
بله، په هلمند کې خو دا اول ځل نه و چې دا ډول چاودنه وشوه او دا ډول وشنی وشوې. په هلمند کې لکلونه راځي دا ډول حمله کیږي، خلک وشل کیږي، ولې دومره وخت مخکې، یعنی دومره وخت کې ولې نه ځوانانو نه ښځو داسې حرکت وکړ؟ اوس کوم تغیرات راغلي دي چې تاسو دا جرأت وکړه؟
بله، روسي پېښه چې و ډېر دردونکې او سخت خبره په ځای ده. په هره پېښه کې موږ ملکي وګړي د لاس ورکړي دي. په هره پېښه کې موږ متضرر همدا ملکي کسان وي. خو روسي پېښه کې څو ماشومان چې و هغه نور بیلمندیانو حوصله پای ته ورسول او بیلمندیان دې چې مجبور شو له دې ځخ پورته کړي داسې پېښ پوران.
بله، نو ستاسو بل اقدام به څه وي؟ تاسو خو مخکې ویلي ول چې تر مساکله پورې به ځي او طالبانو ته به هم ورځي او له دوی څخه به غواړي چې جنګ بس کې اوربند وکړي. اوس هم په هماغه پرېکړه ولاړ یاست او کنه؟
بلې، تاسو ته په جریان کې چې طالبان څو خبرپاڼې خپرې کړې، دوی غوښتنه دا وه چې لومړی کاسې واخلي د ولسي کسانو او همدارنګه نظامي اډو ته واخلي او سوله دغه ځای وغواړي. دا چې دواړه غواړو زموږ غوښتنې ته مثبت جواب را نه کړي، مستقیم درلودی چې مساقله پورې ولاړ شو، د هغوی څخه مستقیما د سولو غوښتنه وکړو. زموږ غوښتنې ته مثبت جواب ور نه کړل شو، نو موږ ځکه مجبوره شو چې د نه خوړلو اعتصاب وکړو.
نو څه فکر کوئ چې په دې اقدام به هغوی پروا وکړي؟ تاسې د نه خوړلو پروا به وکړي؟ هغوی چې څوک چې خلک وژني، بمونه الوزوي، هغوی فکر نه کوم چې پروا وکړي که څنګه؟
بلې موږ خو عام ولس یو، موږ سره بله لاره نشته، مجبور یو چې نور د ټول لپاره ږغ پورته کړو، د دې د اورېدلې ملت لپاره یو څه وکړو. دا چې زموږ غوښتنې ته مثبت جواب ونه ویل شو، دا چې څومره بدې زموږ دې غوښتنې ته مثبت جواب وایي، ځکه چې د پرون څخه پرون څلور بجې وروسته موږ د مخورو اقتصاد شروع کړی او تر اوسه هم جریان لري. دولت خپل ملاتړ اعلان کړی دی خو وسوال ډله تر اوسه څه نه دی ویلي، نو تر هغه به یم ورکو تر څو موږ کولای شو قانع کړو که ځواب ترلاسه کړو.
بله، د ځینې راپورونه شته چې وایي په هلمند کې د طالبانو یو شمېر قومندانان یا ډېر شمېر قومندانان حاضر دي چې اوربند وشي او ستاسو هم د غوښتنه ومني، لیکن داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو مشران یا د کوټې شورا له دې نظر سره مخالفه ده. تاسو هم په دې اړه څه اورېدلي دي؟
بلې موږ هغه خبر پاڼې چې تاسو کړي دي هغه او بل موږ هغه دواړو طرفو دی، موږ صرف اوربان غواړو، موږ غواړو چې ملکي کسان ته مرشوب لوانه وړي، موږ غواړو چې دواړه طرفه دې ته غاړه کړي چې اوربان د اعلان کړي. دا چې موږ منځګړیتوب نه کوو او بل طالبان قومندانانو ملکي البته دلته په محلي سطحه چې کوم کسان دي خپل ملاتړ اعلان کړی او دا یې ویلي چې موږ به د تا سره د سورو خبرو ته غاړه زما مخې هم یادونه خو چې دې هغه شرایط موږ لپاره ایښی چې باید د دې شرایطو مطابق د مصرفه نوم کوم عملیات چې پیل شوي دا ودرول چې بیا به موږ تا سره سوب ته غاړه شو.
دوی دا غوښتنه چې تاسو لاړ شئ د شورا باندې ته یا د کندهار اډې ته ول امریکایانو څخه وخوړی، په دې اړه تاسو څه ورته ویلي دي؟
موږ یو لیکلی دولت ته ویلي چې د هلمند محلي ادارې ته ویلي چې د څه مورس منو چې تاسو په بغداد کې تر څو موږ وکولای شو د دې سره خبرې وکړو. خو دا چې په دې لا تر اوسه نه پلانډل چې مخامخ دولتي چارواکو سره څنګه اودي دا خبره ده، البته دا خبره ځواب ترلاسه کوو. دلته چې کله پرم حساب وکړي نو بیا د هلمند محلي ادارې د هلمند ولایت مقام او همدارنګه نور کسانو ویل چې موږ تاسو ملاتړ کوو په دې سره چې د کوټې جوړه ده طالبانو هغه مشران چې مسؤلیت لري هغوی اوربان ته غاړه کړې دي. نو موږ تر اوسه پورې نظامیا دلته نه یو راغلي، موږ پرون د دواړو طرفو څخه قانع کوونکی ځواب ترلاسه نه کړ، په همدې خاطر موږ د نه خوړلو حساب وکړو.
بله، ډېر زیاته مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ شخله آزادی رادیو څخه اوري په دې خبرونه کې چې ولایت په ولایت خبرونه ده د هلمند ورستی پرلت په باب خبرې کوو. محترمه حسینه احساس زموږ ملمنه ده، احمد جان خادم متاسفانه چې ټلیفون ته جواب نه وای، خو په ځای شغله اقبال خیبر چې د همدې اعتراض کوونکو ګډونوال دی د ټلیفون لاره را سره دی. خیبر صاحب تاسو ته مرکلی وایم، تاسو د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. زما له محترم احساس څخه پوښتنه دا و چې د دولت وسلوال مخالفان یا شاید هم حکومت که چېرته ستاسو غوښتنې نه مني نو ستاسو د اعتصاب به څه پروا وکړي؟ څه فکر کوئ چې د اعتصاب په ذریعه به وکړی شئ چې دوی ته قناعت ورکړئ چې اوربند وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلوان صاحب مرکز سر کلی تخنیکی همکارانو ته ملګرو ته او خپل قدرمن دروند اولس ته نرو شدزو سپینجرو مشرانو ټولو ته د زړه له تله هرکلی هیله مند یم چې له دې وروسته د جنګ له امله بدې ورځې ونه ویني. سلوان صاحب، دا یو واقعیت دی چې جګړه ډېره خونړۍ ده، بده ده او بدې ورځې ټولې ځینې وینو او دا د ورستې پېښه تیر دغه ورځ زه په هغه ځای کې اوس ناست یم په کوم ځای کې چې د غیږ نیونې لوبه وه او د همې غیږ نیونې لوبې ته راغلي ماشومان نور له دې لوبې وتلی او وروسته چاودنه کېږي چې له امله شپاس تنه چې اکثره ماشومان دي وژل کېږي او له دو پنځوس زیات ژوبل کېږي. دری تر څنګ فورم ورځ په فراه کې بمباری کېږي، په یو مدرسه بمباری کېږي چې خورا کې بیا هم واړه ماشومان بیا هم واړه انسانان د دې وطن معصوم انسانان بې ګناه انسانان دي. نو دواړو غاړو ته یوازې او یوازې عام افغانان وژل شوي دي، ژوبل شوي دي، بې ستره شوي دي، بې عزته شوي دي. نو دغه په اعتراض کې دا په طبیعي ډول نور خلک په تنګ سول، په طبیعي ډول د خلکو د صبر کاسه ډکه سوه او بالاخره راپرېسله. راپرېدلې دا و چې د همغې پیښې په ځای کې دا کېږدۍ ودرېدله او خلک ورځ تر بلې دا چې د ټولو درد انتها ته رسېدلی، دا چې د ټولو درد نور هېڅ د زغم نه دی، همدې زغم مجبور کړله او دا د کېږدۍ ته چې اوس نو په زرګونو تعداد ته ګډونوال ورسېدله او ورځ تر بلې ګډونوال لا هم زیاتېږي. موږ په ډېر عجز او عاجزۍ د دې وطن ارزښتونو ته په کتو، د دې وطن تر ټولو لوړ ارزښتونه لوڅ سر دی، سرتور سر دی، لمن نیول دي او د خپلو میندو پړونی نیول دي. دواړو لورو ته مو پړونی ونیو، سر مو سرتور که لمن مو ورته ونیوله چې نور بس دی دا جګړه ودروي. وینې چې دواړو غواړو ته یوازې او یوازې افغانانې خوراک دي. نو بیا پرېکړه وسوله چې دواړو غاړو ته به موږ لومړی له یوې خوا تعهد واخلو، هغه تعهد به بلې غاړې ته ورغو، په پښو به ورسو، مېرمنې به هم را سره وي، ماشومان به هم را سره وي، سپین ږیرې به هم را سره وي، دیني علما به هم را سره وي، ځوانان به هم را سره وي. ځوانان به په پښو ځي، نور چې په پښو نه شي تلای په موټر کې به ځي را سره. او ظاهرا د طالبانو د مرکز مساکلا پورې به موږ په پښو تک کوو، چې په دې کې له نیکه مرغه موږ له لاره کې د پرتو ولسوالیو نهر سراج د ولسونو څو درکلی ترلاسه کړ. د نهر سراج ولسونه راغله، راته راته ویې ویل چې موږ په لاره کې ستاسو لپاره ډوډۍ، خیمه، مېلمستون چمتو کړی دی، که مو چیرې خواړه ځان سره راوړل دا به زموږ بې عزتي وي. همداسې مخته په سنګین کې ولسونه راغله، راته ویې ویل چې د دې ګام هرکلی کوو، بهترین کار دی، بله هېڅ لاره نه لرو، ډوډۍ، خواړه، بستره، مېلمستون زموږ دی، تاسې به یوازې راځئ، که مو خواړه راوړل ځان سره زموږ قدر مو ونه کړ، زموږ بې عزتي وسوه. دغسې تر مساکلا پورې د مساکلا ولسونه راته راغله، خپله محلي طالبان راغله، هغوی هرکلی وکړ چې بله هېڅ لاره نه لرو. د دې لپاره چې موږ خبره رسمي کړو، دواړه لوري رسمي را سره خبرې اترې وکړي، پرون نه وړمه ورځ موږ دولت لوري ته ولاړو. دولت لوري ته مو یو کوچنی وړاندیز وکړ، دولت ته مو وویل چې موږ ځو طالب ورونو ته، تاسو یو تحفه راته راکوئ، د یوې سیمې اوربند، هغه سیمه چې تاسو یې ټاکئ، جغرافیه یې تاسو ټاکئ، هغه راته ووایاست موږ به ستاسو تحفه ورړو، طالب ورونو ته به یې کښېږدو. چې دولت خدا د یو ګام واخیست، اوس تاسو څه تحفه راکوئ چې موږ دولت ته یوسو؟ نو بالاخره به ستاسو په مقابل کې هغه هم د دې وطن انسانان دي، د دې وطن بچي دي، په دې وطن یې زړه سوځېدلی دی، د دې وطن لپاره هغه ټیټپوري طالب ورونه د همدې وطن د سوکالۍ لپاره جګړه کوي. نو ستاسو د دغه تحفې په مقابل کې به هغوی خامخا تحفه راکوي، ځکه د دې وطن دود دی چې خالي لاس ورنشي، یو څه ور وړي، خامخا هغه یو څه په لاس درکوي. موږ انتظار وایست په هغه ورځ تر دولس نیمو بجو پورې موږ خپله د خپل متن دولت ته، سیمه ییز دولت ته چې په راس کې خپله د هلمند ولایت مرستیال وو، دوی ته مو دا متن وسپاره. دوی متن راڅخه واخیست، ویې ویل چې تر مازدیګره موږ نظامي شورا راغواړو، په نظامي شورا کې به دا هر څه واضح کړو او تاسو ته به یو سیمه د تحفې په ډول درکړو. مازدیګر زموږ خبرې وسوې. سروان صاحب زما واخله.
بلس بلس، تاسو خبرې اوریدونکي هم اوري، مهرباني پیدام اورکي.
بالکل. نو مازدیګره پورې موږ انتظار وو، دلته ولسونه په زرګونو تعداد کې راته ناست وو، مېرمنې، ماشومان، سپین ږیري چې په دې کې له کندهار څخه راغلي سپین ږیري هم وو، له اروزګان څخه راغلي سپین ږیري ځوانان هم وو، له زابل څخه راغلي سپین ږیري ځوانان هم وو، له نیمروز څخه راغلي سپین ږیري ځوانان هم وو، له فراه څخه راغلي سپین ږیري ځوانان هم وو، او له هرات څخه راغلي سپین ږیري او ځوانان هم وو، او د هلمند د ټولو سیمو اوسېدونکي هم راسره ناست وو. منتظر ول راته چې دولت زموږ غوښتنه، زموږ ته په لاس راکړي، تحفه راکوي که نه راکوي. نو مازدیګر موږ ته شفاهي وویل چې موږ هوکړه کوو، د وربند هوکړه کوو، خو د تحفې وضاحت وس نه شو درکوی.
بله
یا یو چې د شپې موږ له رئیس جمهور صاحب سره له مرکزی ادارې سره شورا امنیت سره خبرې کو هغه نکلی متن سبا موږ تاسو ته درکو چې په دې کې کېدای شي تحفه هم ووسي
بله
موږ بیا انتظار وو موږ ولسونه سبا لپاره وغوښتل سبا نو هغه سبا وو چې موږ باید حرکت کړی وای په دې ورځ موږ دوی ته انتظار یو له طالب ورونو سره مو هم رسمي اړیکې شروع دي له هغوی سره د رسمي تعینات خبرې روانې دي په بده مرغه له دې نه وروسته چې موږ ډاډه سولو دولت لوري راته وویل چې تر دولسو بجو موږ تاسو ته رسمي متن سپارو هماغه زموږ دریځ دی او هغه زموږ پرېکړه ده موږ نور پر دې بل چینل لګیا سو چې د دوی د لوري هوکړه حداقل د سفر اسانتیا راته جوړه کړي ولغه نه مخکې د طالب ورونو له غیر رسمي سرچینو څخه چې پر فیسبوک او په نورو ټولنیزو شبکو او پر انټرنیټ سره له هغوی څخه خبرېدو چې دوی یا د دوی په لیکنو کې موږ ولوستل چې دوی په ډېرو معدبانه الفاظو ویلي وو چې د دې کېږدۍ د دې خیمې لاندې اوسېدونکو او د حرکت کوونکو قدمونه د ښکلولو دي چې دا زموږ لپاره یو بهترین امید و تر غرمې پورې موږ زموږ ولسونه پر دغو الفاظو شخوند واهه او خوند یې ځینې اخیسته خو له بده مرغه بعد له غرمې نه د دوی بله اعلامیه موږ ترلاسه کړله په اعلامیه کې له بده مرغه لومړني الفاظ داسې راغلي وو چې دا یو څو تنه مدني فعالان دي دا دومره ولسونو قدر په دې ترتیب وسو چې په دې ترتیب ولسونه ناراض وسول چې کاشکې طالب ورونو زموږ دغه هجوم ته د څو تنو د ناستې خطاب نه وای کړی موږ انتظار وو موږ دا شی واخیست راسره دا راسره و انتظار وو چې دولت لوری موږ ته تحفه راکوي که نه راکوي دولت لوری دولس بجې شوې دولس نیمې بجې شوې بېرته مو زنګ ورته واهه دوی وویل چې لا هم نظامي شورا روانه ده لا هم ناست یو فیصله لا نه ده سوې هغه و چې ان تر دوه نیمو بجو پورې موږ انتظار وو دوه نیمو بجو ته مو بیا یو ځل زنګ ورته واهه چې اوس څنګه دی زموږ ناستې ته فقط نیم ساعت شته د دوی ځواب دا و راکړه چې شورا امنیت ته مو هغه خپل متن استولی دی له هغه ځایه چې هر وخت هوکړه وسوله او کېدای شي تر درو بجو هوکړه وسي تر درو بجو بیا انتظار شو موږ له غوښتنه وکړله فشار مو راوسته چې تاسو دا متن ژر راته وسپارئ چې دلته په زرهاو انسانان په زرهاو افغانان د سولې تږي افغانان در به در افغانان در به در میرمنې چې په لاس کې د خپلو وژل سوو اولادونو عکسونه دي ناست دي او انتظار باش چې دولت کومه تحفه ورکوي تر درو بجو خبره ورسېده
درست
لا هم موږ هیڅ شی ترلاسه نه کړ له هغه نه وروسته مجبوره سولو چې نور خلک او مخ پر مایوسی وو د دې لپاره چې خلک مایوسه نه شي په لوی تعداد کې خلک راټول شوي وو نو موږ پرېکړه وکړله چې بس نور به جرګه شروع کړو نور به خبرې اترې شروع کړو په دې منځ کې مو بیا هم انتظار وایسته په څلور بجې موږ تقریبا خپل پروګرام شروع کړو
بله
تر څلور بجو شپاړه
کدا وایي چې بلاخره د حکومت ځواب څو بلاخره څو وخت ځواب درکو او یا توفه څو
دغه څه کتاب څاروان څه زب کوشش وکم چې
دا یو څه ژر ورسیږي
دا ول پات شي او تاریخي سات په ډول هغه دقیقې هم کوشش وکړو چې وړاندې کو ولسی واوري ولس خپل پریکړه وکړي تر څلور د څلور بجو شپاړه تخکو پورې غونډه د قران پاک په مبارک آیتونو شروع سوله ورسته مولوی صاحب یو څه واز وکړ د سولې راغوښتلو ته یا د سولې راوستلو ته دواړه لوري روبله له هغه نه ورسته موږ رسمي خبرې شروع کړلې دواړه لورو ته نو په رسمي خبرو کې لا هم دوی هیڅ شی نه دي راستولي موږ په غونډه کې پریکړه وکړه ځکه د دواړو لورو بې قدری معلومه شو چې دولت په وړاندې وسوله نه دوی جواب راکړ زموږ تر رسمي وخت او د رسمي وخت څخه هم څلور ساعت او شپاړس دقیقې واوښتې او نه هغه لوري راته هر کله وکړ هغه لوري راته وویل چې موږ که زموږ په سیمه کې تیر سو یا نو خپله ګناه به مو په خپله غاړه وي یا څه ځان درته اوري هغه به مو په خپل غاړه وي او زموږ په ځای مشتمر راځي چې دا ولار سي شورا وته په غونډه کې ولسمو پریکړه وکړه چې اوس د افغانستان سولې د افغانستان روغه جوړه که په شورا کې دلې شورا به ډېر بخوا کړي و افغانستان روغه جوړه د دوه دواړو لورو په لاس کې ده چې له بده مرغه اوس دا د ولست معلومه څه چې دواړه لوري منظم پلان منظم سیستم نه ورته لري هغه رد کړل چې موږ خواته به نه راځي شورا او تولاد سي دي لوري تر اوسه توفه نه دره کړي
تاسو څه ډول توفه غوښته منظور کې شاید ستاسو خبرې ډیرو نور اوریدونکو نه یې اوریدلې له پایله تاسو څه ډول توفه له حکومت غوښته
موږ له حکومت ډیره وړه توفه غوښته موږ ویل چې وسلواله ورونو ته یوسو دوی دی یو سیمه په نشه کې چې په هغه کې به هوایی بمبارونه بندي په هغه کې به هوایی چاپی بندي په هغه کې به توغندیز بریدونه بندي په هغه کې به هوا او نور راکټي بریدونه بندي
نو د دې هدف به څه وو که یو سیمه مثلا یو ولسوالي یا یو سیمه همداسې اعلان هم شي نو ګټه به څه وي
موږ صرف دغه د یوې کوچنۍ تحفې په ډول وړله او دلته مو ډېر واړه قدمونه د دواړو له لورو غوښتله چې واخیستل شي دا لوری هم یو ډېر کوچنی قدم واخیستل شي او ولس ته هیله مندي ورکړي هغه لوری هم کوچنی قدم واخلي ولس ته هیله مندي ورکړي نو زه به له هماغه ځایه بېرته خپلې خبرې شروع کړم پر کومه ځایه چې رسېدلې جرګه وسوه غونډه وسوه په غونډه کې د ټولو ولسونو پرېکړه دا سوله چې دواړو لورو مستقده رانه که اوغوی پرین شولو مسته بل ادرس راک هغه ادرس راک چې هغه عمله کسوله راتله ډیره په خوا راغلی وای موږ دواړو لوري سره کښې نوله موږ دوی ته وویل چې ورونو عزیزانو ستاسو له لاسه ولس اوس در بدره دی دواړو لورو ته انسانان قتلېږي قتل عام شروع دی اوس کدلته دغه ځای کې چې زه اوس ناست یم دغلته چاودنه وسوه همدغه چاودنه رپورټ شوه همدغه چاودنه د امریکي ولس اروپایي ټولنې ته وښودل شوه اروپایي ټولنې امریکي ولس بېرته زړه ته ولیدل چې په افغانستان کې پر رسلینګ باندې هم خلک بریدونه کوي نو واخلئ دا پیسې واخلئ خپل پوځ خپلو ادارو ورسئ په افغانستان کې پاتې شئ او دا په دې ترتیب د امریکایانو او د نورو لویدیځو پوځونو او حضور لا دلته حتمی کړ چې حتمی کړ دغه چاودنه حتمی کړ که دغه چاودنه و نسی دا نه ریپورتیږي که ریپورت نسی هغه خلک نور دلته د پاتې کېدو یو بیلګه په لاس کې نه لري نو واضح سو چې د دې جګړې د روانېدو لپاره له بده مرغه دغه چاودنه اساسي لامل دی همدغه چاودنې دي چې وروسته بمبارۍ ته لاره هواروي وروسته جګړې ته لاره هواروي نو د ټولو جګړو د ټولو بدبختۍ ریښه په دغو چاودنو کې ده که دغه چاودنه ودرېږي وسلوال دواړه سره کښېني دواړه لوري سره کښېني وروسته به د دې وطن خاورې اسلامي هېوادونو چې شاوخوا دي د ټولو حالت ته په کتو د خپل وطن اقتصادي حالت ته په کتو چې دواړه لوري سره کښېناستله موږ به وروسته بیا شوراو ته ځو وروسته به شوراو ته وایو چې نور مو نه غواړو موږ دا دی تاسو ویل چې موږ جګړه نه کوو تاسو ویل چې دلته جګړه ده ځکه پاتې اوس دا د جګړه نشته موږ جګړه پرېښوله موږ په امن کې یو هېڅ ستونزه نشته او زموږ اقتصادي حالت هم په پښو درېدلی وو موږ خپل پوځ ته خپلې پیسې پیدا کولای شوای موږ خپلو مامورینو ته خپلې پیسې پیدا کولای شوای موږ خپل سیستم خپله چلولای شوای له هغه نه وروسته همدغه ولس به بیا راولاړېږي همدغه ولس به بیا تصمیم نیسي
ډېره مننه سلامت
اوسئ دا کار وسو ولس بالکل یوه وروستۍ خبره کوم ولس پرېکړه وکړله چې نور نو دواړه لوري موږ ته د ولس په سترګه نه ګوري دغو زرګونو انسانانو ته د ولس په سترګه نه ګوري نو د دې لپاره چې حد اقل د ولس په سترګه راته وګوري نو موږ له دوی سره د اعتراض په ډول نه خوړلو اعتصاب کوو نور هېڅ شی نه خورو او له دوی څخه بیا هم ټوله جګړه درېدل نه غواړو که څه هم هیله مو ده خو موږ ته د قدر سترګه د کتلو په موخه فقط دوه ورځې ورباندې لاندې دواړه لوري فقط دوه ورځې فقط اته څلوېښت ساعته د دې ولس کاله ولس کلونو څخه لري فقط او فقط
سلامت وسی به هم نوبت در که خبرونه کلا وخته قدرمنو اوردونکو او ستاس نوبت در که په هلمند کې د ولسی پرلت په باب زموش بحث روان دی. په دې بحث کې د دغه اعتراض یا پرلت دوه برخوال محترمه حسینه احساس او شاغلی احمد جان خادم زموش ملمانه دی. لنډ خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو. د ټلیفون شمیرې درته اعلانو. هیله ده چې ټلیفون وکړئ. د افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې مو هم ډېر پیغامونه راستولی دي. ستاسو پیغامونه به هم ولولو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 2:30 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او لوی ښارونو کې 0.5 څپه اوري. د ټلیفون شمیرې د 0993235 پر شمیره د 0978225 او زموږ د سکایپ پته ده راډیو ډاټ ازادي راډیو ټکی ازادي. اوریدونکي لرو د ټلیفون له لارې. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو د مکان همدار د مخال د زابل ولایت خلاصار اوسېدونکو.
مهرباني کوئ صاحب.
ډېره زیاته مننه موږ ټول خبرې د ازادي راډیو له لاسه څخه په غور سره واورېدلې. خو هیله ارجو مو دغه ولایت چې ټول ثبات په افغانستان کې راځي ورور په ورور باندې زړه خوځوي. خو مګر متاسفانه هغه زړه خوځوي نشته. نه زړه یې په بل سره خوځو نه داسې وو لکه څرنګه چې دا ټولې خبرې مې واورېدلې او پریشان وم. خو لنډه دا زه به دغه یو نظر کوم سهولت هېڅ وخت به تر هغه وخت رانه کړي چې امریکایي ځوانونه له افغانستان څخه وکړي او امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ونه وځي. خپل بمبارونه مانی نه کړي. دا د طالبانو یو شخص یو ادب دی چې ویلې چې امریکایان چې وتې نه سوله نه راځي. نور تاسو امریکایان له خدای امریکانو خو څه میراث نه راته پاتې دي. هسې دې رجمبر ورته وایي چې ویده دا دې د افغانستان د پاتې نور څه هر څه تېرې هغه دوه ورونه دي تر سید به
ډېره مننه. کافي ده ستاسو نظر واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
آقای ساروان عرض سلام دارم برای شما و میمانای محترمتان.
سلامت و سه مهربانی سرشک صاحب.
تشکر. من به دوستا یک سوال دارم به خاطر که یک تنوام در برنامه باشه. یک مسیج دارم، یک پیام دارم.
مهربانی.
اینا گفتن اعتصاب کردن که هیچ چیز نمیخورن. گپ خوب است، هیچ چیز نخورن ولی یک چیز بخورن. ما شاید بگوین که چی بخورن، اما قسمی را بخورن که تا که کارشان نتیجه نداده به اعتصاب خود ادامه بزن.
درست سیده.
قسم ایره بخورن که تا که کارشان نتیجه نداده بعد تظاهرات خود ادامه بدن. تشکر.
بله من نه سرش صاحب. بله اون که ایل روزان معرفی که آزادی رادیو رادیو موچی تکی لطفا مهربانی کوئ صاحب. لطفا رادیو تی تکی بیا مش مجبوری جو چی ستاسو تلفون قطع کو. خیر بل اوریدون کتاب ورشو دوی خبرونه منله. مهربانی کوئ تاسو آزادی رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني صاحب لکه چې دوی هم خبرې نه کوي. خیر چې دوی خبرې نه کوي څه پیغامونه چې دی افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې اوریدونکو راستولی دي. همت له هلمند لیکي د افغانانو دښمنان کله د افغانانو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوي. د لشکر لاریون بې ګټې نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي په هلمند کې پرلت مثبت نتیجه ورکړه. باید په نور ولایتونو کې هم پیل شي. بل اوریدونکي چې محمد قاسم ځواک دی د حمله هلمند لیکلي وای په هلمند کې ولسی حرکت ښه روان دی او ډیر طالبان د دغه حرکت ملاتړ کوي او نن یو لوی کاروان د طالبانو په لوري روان سو. البته د ځواک صاحب خبرې دي. همت له هلمند لیکي د افغانانو دشمنان لکه چې دی همت دا دوم پیغام دی و مل وستو. عبدالرازق له هلمند لیکي ګمان نکوم چې دا د تحسن خیمه به کومه نتیجه ورکړي، ځکه چې د جګړې خاوندان په دې شیانو د دې شیانو پروا نه کوي. عبدالله له کابل لیکي وایي زما نظر داره چې د دې پر ځای چې طالبانو ته تاسې ورځئ باید له ولسمشر سره خبرې وکړي. بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی وایي د هلمندوالو د دې حرکت ستاینه کوم، له ټولو افغانانو غواړم چې په ټولو ولایتونو کې همدا ډول حرکتونه پیل کړي، بلاخره به جګړه مارې ډلې دې ته حاضر شي چې سوله وکړي او اور بند وکړي. اوس بیا د ټلیفون له لارې اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. له کوم ځای او ځان معرفي کړئ او خبرې وکړئ.
کندهار خبره کوم.
ښه صاحب،
دا وروره په دې دغه کې دا وروره په دې حکومت په خپل سره د څوارې کسل په څنډه ملامت دي. دا موږ انسانان ته دې چې یو په څلورو بجو پر دې چې یار تمه او ځای او په نو پاره نه دا په دې وروستي سر خلاصې او نه سر په لګر دي په دې باندې نه دا حکومت نه دا څوله راوړي دي په خپل دا دې خپل راته دا تیر شو.
صحیح سو، مننه کور ودان. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
سلام علیکم. تروان صاحب جوړی بخیر.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
او جی ولې میدان ورده ولایت خمیری کني ولې؟
ښه صاحب، مهرباني.
ورور دا د افغانستان تعداد چې ګول شوی دی، دا احمدشاه بابا چې کله راپاتې دا ګوانډیان په زیز باندې داخله کې راټول کله او د لاسوهنه باندې کړه افغانستان کې، نو همدا اوس هم دا ضرورت زم داسې یو څوک پیدا شي لکه دا خلک چې راځک شوي دي ټول ته وایي که په زور وي که په رضا وي.
سید ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی بل بم واخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ تاسو هم خپل نظر څرګند کړئ.
افغانستان ته په درناوی وګوري، یا د مظلوم ولس په درناوی وګوري، موږ کونډې چې ما در بدر د دوی د لاس لور چې ملمنه د طالبانو والي څلور ودونه کوي، کله غواړي چې افغانستان ولس سره کښېنئ.
سلامت اوسئ. یو اوریدونکی د سکایپ له لارې مخ خیر قطع شو. اوس به بیرته ښاغلی اقبال خیبر ته ورشم. مخکې مې وویل چې زموږ بل میلمه ښاغلی احمد جان خادم دی. وبخښه چې احمد جان خادم سره مو اړیکې ټینګې نه کړی شوې. اوس زموږ یوازې اقبال خیبر میلمه دی. د محترمې حسینې احساس ټلیفون هم قطع شوی دی. خیبر صاحب، تاسو د خلکو څرګندونې هم واورېدې. یو شمېر خلک وایي چې که داسې حرکتونه په ټولو ولایتونو کې پیل شي نو کېدای شي ښه نتیجه ورکړي. تاسو ویل چې له بېلابېلو ولسوالیو سره چې مو تماس ونیو او دوی درته ویل چې ته ډوډۍ مه راوړئ، خفه کېږو، ځایم درکوو. یعنې خلک ټوله تیار دي، په آماده دي چې داسې یو حرکت پیل کړي. نو که تاسو له ورشه یو حرکت پیل کړئ نو څه فکر کوئ؟ بیا خو وایي د خلکو زوی زور د خدای زور.
د ډېره واضح ده او د دغه ولسونو دا یو ځل بیا ثابته کړله. د دغه واړه متل شاته همدغسې زورورې کیسې پرتې دي، له هغه نه وروسته د الفاظ را ترتیب شوي دي. د یو اورېدونکي پوښتنه وه چې دوی ولې دوی ډېره ولاړ شي، ولسمشر څخه دوی وغواړي چې خارجي ځواکونه ووځي. هغه ورور ته او د هغه ورور په اند نورو ډیرو سپیڅلو افغان انسانانو ته باید ووایم چې موږ مخکې هم تجربه لرو. هغه وخت چې شوروي ځواکونه ووتل، افغان حکومت پاتې شو او په مقابل کې مجاهدین صاحبانو او مجاهدین صاحبانو ته واک سپارل کېدونه، وروسته د مجاهدین صاحب حکومت راځي، تاسو ټول شاهدان یاست چې تر ټولو بدې ورځې، تر ټولو خطرناکې ورځې چې اوس د وحشت په ډول خپلو ماشومانو ته کیسه کوو همدغه ورځې یې. مترهغه پوره چې اوس موږ په منطقي بحث کو منطقي حرکت وکړو.
یو مسله بلم ده استاذ تر دې خبرو پورې خیبر صاحب، پرون په ازادۍ په چپو کې زموږ خبرونه و، په دې کې د سولې د شورا د دارالانشأ رئیس او د ولسمشر سلاکار ډاکټر اکرم خپلواک همدغسې یو موضوع مطرح شو او ده وویل وای کله هم طالبانو سوله ومنله او ورباندې وکړ، موږ په همغه ورځ ور حاضر چې له امریکایانو سره د ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکو او مهالویش اعلان کړو. نو هغوی خو دا خبره کوي بله، آواز مو یو څه خراب شو خیبر صاحب. بله بله صحیح.
نو دا ډېر امید راوړم کې خبرې دي چې افغان دولت تر دې هم تیار دی چې مهالویش کله چې طالبان سوله کوي مهالویش وټاکي. نو د دورور پښتنه د پښتنې په ځواب کې باید لږ غځونه لا هم وکړو. په هغه وختونو کې موږ تر ټولو بدې جګړې تجربه کړلې چې بدې قصې تر اوسه راپاتې دي. نو اوس دا ضمانت کله رامنځته کېدلای شي چې یو په یو دې امریکایي ځواکونه ووځي او موږ د داد یو ځل بیا خپل ولس ته ورکړو چې موږ به وسلې کښېږدو او سوله به سره وکړو. دا باور لرمه چې دا څنګه دوی ووځي بیا به هماغه د چوکۍ غوښتنې غریزې راپارېږي او یو ځل به بیا دلته همدغه لشکرګاه چې موږ پکښې ولاړ یو چې هغه وخت هم له امله د سرونو چوترې جوړې شي یو ځل به بیا د سرونو منارونه جوړېږي پکښې او یو ځل به بیا دغه لاسته راوړنې چې اوس یې تیاری په لاس کې لرو چې د زرګونو په تعداد کې انسانان د لکونو په تعداد کې انسانان ملوثي سوله او بهترین ژوند لري او د بهترین ژوند لپاره لا هڅه کوي. دا هر څه دې ته ورته نورې ټولې لاسته راوړنې بیا رغونې هر څه به ذهنیت ساجي به له لاسه ورکړو. اوس روغ لاره دا ده چې دا دواړه لوري سره کښېني، دا دواړه لوري هوکړه سره وکړي، ولس دا خبره واوري، ولاړ دې شي، د شپې د فکر پر وکړي. بله هېڅ لاره په خدای کې پاتې وي، همدغه لاره ده. دغه نورې لارې موږ ټولې تجربه کړلې، له امله یې موږ ډېر بد زیانونه ولیدل. فقط دغه اوسنۍ لاره د نه تشدد لاره ده، د نه تشدد لاره چې د همدغې لارې له امله هندوستان له انګلستانه وګټله، د همدغې لارې له امله بنګلادیش رامنځته سو، بنګلادیش له پاکستان ازادي واخیستله. بله هېڅ لاره نه لرو که تشدد کوو، که تشدد ته لاره هواروو جګړه لاغځېږي، فکر له منځه ځي چې جګړه یې فکر نه سو کولی. چې جګړه ودرېږي موږ به فکر ته اړ سو او وروسته به نتیجهګیري ته لاره هواره شي. نو د اوس لپاره زه بېرته ځمه همغه ځای ته د جرګې له ځایه هغه قصه راپیلومه. تر ماښامه پورې ولسونه هوکړه وکړله چې نور هېڅ خورونه هېڅ شونه، فقط او فقط اتصاب او انتظار باسو چې دواړه لوري موږ ته قدر راکوي که نه. ځکه دواړه لوري د دې دعویداران دي چې موږ د ولس لپاره حکومتولي کوو. نو که د ولس لپاره حکومتولي وي دغه ولس دی، د دې ولس قدر به حد اقل وکړی شي. نو موږ انتظار ایسته اتصاب مو وکړ د شپې ناوخته. دولت لوری راغی، دولت لوری کې د همدې نظامي شورا ټول لوړ پوړي چارواکي د والي د معاون په مشرۍ باندې ټول راغلل، کښېناستل او زموږ د اتصاب ټولې خبرې یې ومنلې. دوی وویل چې سبا به موږ شمېرلي الفاظ ولس ته د اعلانې په ډول خپاره کړو او وبمنو چې موږ د دغه اتصاب په پایله کې له طالب ورونو سره د دوو ورځو اوربند اعلانوو. د نیټې ټاکلو لپاره به هماغه میکانیزم وي چې دواړه لوري څه ډول موافق سوله هغه ډول به موافقه کوي. که چیرې فرضاً خیمه په منځ کې راولي او په منځګړیتوب مني، خیمه به یې نیټه ورته وټاکي چې پلانې ورځ د خو دواړه لوري دي خیمې ته دا واک ورکړي. نو ښه مرغه چې دولت لوري خیمې ته دا واک ورکړي چې تاسو نیټه وټاکئ. نو اوس وسلوالو درنو ورونو ته، دروند ولس ته چې سخت ورته تږي لیدلو ته یې سخت لیوالی او د مساکله لیدلو ته چې دوی زموږ هیله ومني، دا درانه ولسونه یې ومني، د درانه ولسونو قدر وکړي او د دغه دوو ورځو اوربند چې ډېره وړه تحفه ده، د ولس کاله جګړې په بدل کې فقط او فقط اوس موږ دوه ورځې اور بند غوښتی دی چې دغه دوه ورځې اور بند ومانه نور به موږ
نو آیا تر اوسه پورې دا وخت ټاکلی دی نیټه مو ټاکلې ده که لا تر اوسه په دې فکر کوئ؟
دولت موږ خو عمومي خبره ورته وکړله چې تاسو یې سره جوړه کړئ، له اوسه یې شروع کوئ، له سبا یې شروع کوئ، چار وخت تاسو نیټه وټاکله، هوکړه مو وکړله، موږ اعتصاب بندو، نور خواړه شروع کوو او د خوشحالۍ میلې راغواړو. نو تر اوسه پورې خو دولت لکه څنګه چې ماښام ژمنه کړې وه د ژمنې سره سمې سار هغه اعلامیه خپره کړله او یو څه جدي هم سوله. جدي په دې سول چې تېره ورځ دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي او دوی خپل کارونه ژر ژر اجرا نه کړله. نو سهار یې دا کار په جدیت سره وکړ او خپل متن یې خپور کړ. نو اوس موږ ټول ولس دلته په زرګونه انسانان د کندهار، اروزګان، قلات، زابل مرکز، قلات، رجب، فراه، نیمروز، خپل د هلمند ټول ولسوالۍ دې ته انتظار دي چې ورونه طالبان به زموږ د دې ولس قدر وکړي که به یې ونه کړي. که یې وکړه خو موږ به اعتصاب ودروو، خوشحالۍ ته به ولاړ سو او خپلو هلمندوالو ته به دوه ورځې بې ټکه ټوکه د تحفې په ډول ورکړو او دا د دغو دوه ورځو خوند به دوی وڅکي چې په سوله کې څومره خوند دی، څومره مینه ده، څومره ورورولي ده او څومره د فکر کولو فضا رامنځته کېږي. نو له هغه نه وروسته به بیا هغه دی موږ له خیره سره وروسته بیا د جرګې د همغې خیمې تر چتر لاندې په راتلونکو مذاکرات.
ستاسو له خبرو داسې معلومیږي خیبر صاحب، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې حکومت هر څه در سره منلی دی خو طالبانو تر اوسه پورې موافقه نه ده کړې چې اوربند وکړي او یا ستاسو منځګړتوب ومني. نو ستاسو په نظر د یوازې اعتصاب لاره ده چې طالبان قانع شي او کنه فکر کوي لکه څنګه چې ویل کېږي او تاسو په خپله اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې هم ډېر خلک شته چې هغوی حاضر دي چې اوربند وشي او روغه وشي، ولې له هغو سره تماس نه نیسئ؟ ولې له نورو ولس سره، د نورو ولسوالیو، د نورو سیمو له خلکو سره خبرې نه کوئ، په ګډه نه ورځئ او له ټولو نه غواړئ چې روغه وکړي؟ او کنه تاسو بیره لرئ لکه څنګه چې یو شمېر طالبانو خبرداری درکړی دی چې که هر پیښه وسوه مسؤلیت به مو په خپله غاړه وي؟
بله اوس خو موږ انتظار یو، سفر خو ډېر لوی سفر دی، سفر خو به انشاءالله ترسره کېږي ځکه ولسونه غوښتي دي. اوس د دې لپاره چې موږ پوه سو چې دواړه لوري موږ ته د ولس په سترګه ګوري که نه ګوري، د دې لپاره چې موږ ته د ولس په سترګه وکتل چې موږ یو کوچنی وړاندیز ورته وکړو، که کوچنی وړاندیز مو ورته وکړو نو موږ به پوه سو چې دوی امن پسنده خلک دي، دوی سوله غواړي، دوی د دې وطن ارامي غواړي. نو له هغه نه وروسته به بیا هغه دی له خیره سره د امن په فضا کې موږ سفرونه کوو، موږ به ورځو، موږ به ورسره کښینو، له خپلو ورونو سره به مساکله به بعد له ډېره وخته یو ځل بیا وینو، شنې درې به یو ځل بیا وینو، یو ځل به بیا د خوندو د مزې وخت را رسېږي. خو په دې کې شک نشته چې خپله په دولت کې زه ډېرې صفا خبرې کوم، زه د ولس په استازولي خبرې کوم، یوه خبره له ولس نه پټوم، ولس یې خپله تحلیل وکړي. بس په د دولت له لوري په سیمه ییز حکومتونو کې خپله په سیمه ییزه اداره کې، بیا د سیمه ییزې ادارې په یوه برخه کې چې د دوی ګټې په خطر کې دي، که فرضاً دا سوله وشي د پولیسو مشرانو ته د له هغه ادرسه چې پیسې راځي د مرمۍ او د راکټ په بانه هغه پر دوی درېږي، د هغه په دغه لارې څخه نور دوی پیسې نه شي ترلاسه کوی، په دغه ترتیب هغه غالې ته هم ورته قصه ده، هغه معاشات چې هلته را روان دي، د هغو وسلو پیسو له ادرسه، وسلو مهماتو له ادرسه چې پیسې ورته را روان دي هغه پر درېږي، او هغه خودمختاري په نتیجه کې د ځمکو ویش چې په خلکو یې کوي، خرڅوي یې، د تریاکو ګټې چې ترلاسه یې کوي هغه یې له لاسه وځي. نو دغه په سیمه ییزه کچه ستونزې هم دي چې د سولې په نه راوستو کې رول لري. خو موږ د دغو ټولو ننګونو سره دلته چې کومې ننګونې مخته راغلي، یا پرون ورځ موږ ټوله ورځ ورسره مخ سو، پرون یو ځل په جرګه کې د جرګې شاوخوا حالت رامنځته سو چې د پولیسو یوې کړۍ نه غوښتل چې خلک جرګې ته راشي او خلکو ته ویل چې خیمه ټوله سوله هیڅوک نشته. نو بیا وروسته موږ چې ولایت سره په تماس کې شو، ولایت ویل چې موږ دریځ افغانۍ دریځ دی، خیمت به ولاړی، موږ قدر کوو او موږ به هماغه پولیس سره وګرځو. نو بیا د هغو پولیسو په راګرځولو کې حکومتي ادارې بیرته کار وکړه او هغه پولیس یې ټول کړل، نور قوتونه یې راوستل، ریزرو قوتونه یې راوستل، هغه یې په شاوخوا د
خیبر صاحب امنیت په برخه
کې ورځ چې خیمه ودرېدله ولس ټول شاهد دی، موږ پوځونو ته وویل یا سیمه ییز قوتونو ته وویل چې زموږ امنیت تاسو مه ساتئ، موږ درېمګړي یو، موږ نه غواړو چې ستاسو امنیت وساتو، په تاسو خپل امنیت وساتو، ځکه تاسو په وجود کې بیا دلته چاودنه رامنځته کېدلی شي، بانه به تاسې یاست، دلته به بیا دا خلک زیانمن شي. نو دوی ورسره ونه منله، پولیس مو جواب کړل، هغوی ولاړل. وروسته ماخوستن ناوخته امنیت قومندان راغی، خپله امنیت قومندان عجز وکړ، زاره یې وکړله که تاسو موږ ته اجازه راکوئ که نه راکوئ، موږ مجبور یو چې د خپلې دغې حوزې ساتنه وکړو یا د دغې حوزې څخه لرې دغه امنیت وساتو. موږ ورته وویل چې موږ رسمي خبرې مو دا دي چې موږ له تاسو څخه امنیت نه غواړو، هغه ستاسو خپل کار دی چې ساتئ که نه ساتئ. یعنی په پیل کې موږ دغه باریکۍ هم ټولې په پام کې نیولي دي او څه مصافه ورته لیکلي دي چې دا خیمه د اولس ده، اولس به پکښې ناستې، دولتي لوری دی، موږ ته نه راځي. صفه مو په لوحه ورته لیکلي دي. له دې جملې څخه زه ځینې مثالونه هم درته وایم. د نیمروز مرستیال والی او د هلمند پخوانی مرستیال والی همدر صاحب په همدې شي زموږ څخه خفه شو. موږ ورته ویل چې پروا نه کوي، ته به خفه شې، خفه سه، بیرته به خوشحاله شې، خو لسونه او دغه بهیر نه خرابوو. هغه ته مو اجازه ورکړله.
لیکن سیده خیبر صاحب، تاسو ولیدل چې په کابل کې د پارلات په خیمه باندې حمله وشوه، بمی چاودنه وشوه، هلته نو که چېرته حکومت او امنیتي ځواکونه ستاسو ساتنه ونه کړي نو دا خطر خو شته بیا هم؟
بالکل، دا خطرونه خو موږ منلي دي. موږ اولس په دې باور یو چې اوس هم په تصادف کې ژوندي یو. که فرضاً په هغه ورځ موږ په دغه چاودنې کې وای، دې چاودنې ته نږدې وای، اوس په له دې ولسونو څخه یوه برخه به بله هم نه وه. نو دا چاودنې، دا بمبارۍ، دا راکټونه، دا توغندي، دا دیسي توپونه، دا ټول زموږ ژوند په تصادف کې اچولی دی. نو موږ دې ته په هغه ورځ هم چمتو وو چې که راځي دغلته دې یو څوک چاودنه وکړي چې یو مخ دا کیسه خلاصه شي. نو دې شي ته ولسونه چمتو دي چې حد اقل دومره قرباني هم ورکړي. نو هغه وجه چې موږ دوی ته وویل چې زموږ امنیت مه ساتئ، خو د دوی پاتې شاري وه، دوی خپل امنیت وساتو، خو له بده مرغه په هغه ورځ دغه ستونزه هم رامنځته کړله چې هغه خپله په پولیسو کې د پولیسو یوه برخې دغه کار یې وکړ. خو بیا زه باید د تېرې شپې غونډې ته راشم. د تېرې شپې غونډه کې موږ دولت ته ډېره صفه خبره وکړه چې دغه ستونزه ستا وه، ستا د پوځونو یوې برخې مرمۍ د جرګې شاوخوا قطار کړلې او خلکو ته سیګنال ورکړ چې دلته جګړه کېږي، یو څوک راځي برید کوي، نو تاسې ووځئ. دا ویره یې خپره کړه. خو ولس مو ډېر شجاع ولس دی، ولس مو ډېر غیرتي ولس دی. هغوی دې سرشندنې ته تیار وو، له کښېنستله تر مازدیګره لا ډېر شوله، تر هغو چې غونډه شروع کېدله، جرګه شروع کېدله، په زرګونو انسانانو ته خلک ورسېدله. نو دا د دې ثبوت دی چې هلمندیان د هلمند اوسېدونکي دهشتګردان نه وو، له دهشتګردان نه دي. په دوی باندې یوازې د دهشتګردۍ لیبل لګول شوی، په دوی باندې یوازې د دهشتګردۍ ټاپه وهل شوې. که ثبوت مخکې نه وو، دغه بهترین ثبوت دی چې اوس یې درته وړاندې کوي. او هغه جګړه چې روانه ده، هغه د دوی جګړه نه ده، هغه دوی ته راوړل شوې ده، د دوی په غاړه وراچول شوې ده. نو اوس له خپل غاړې څخه دغه توق باسي، اوس له خپل غاړې څخه خپل حالت بدلولو پسې راوتلی، اوس د خدای تعالی د هغه آیت په شعار کې راوتلی چې وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تر هغو چې هغه ملت، هغه قوم خپل حالت خپله بدل نه کړي، خدای پاک د هغه قوم
حالت نه بدلوي، نو اوس دا ولسونه راوتلي دي خپل حالت خپله بدلوي او خدای تعالی به ضرور نصرت کوي چې تر اوسه دا د نصرت کړی دی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ښاغلی اقبال خیبر. صرف څو شېبې لرو د څو اورېدونکو پیغامونه لولو، په همدې اجازه غواړو. مچوله له هلمند لیکلي دي، وایي د وطن خلک باید له طالبانو سره احتساب وکړي او ورڅخه وپوښتي چې ولې جنگ کوي. عبدالله کابل څخه لیکلي وایي، زما نظر دا دی چې د دې پر ځای چې طالبانو ته دوی ورشي باید له امریکایانو سره خبرې وکړي. زیړیګل له ننګرهار لیکلي، نور جنگ بس دی، موږ ټوله ستومانه شوي یو. یو بل اوریدونکي حامد له لوګر څخه لیکلي دی، وایي په افغانستان کې هیڅ وخت سوله نشي راتلی، ځکه چې طالبانو او امریکایانو په خپلو کې سره خبره جوړه کړې ده. امریکا وایي چې طالبان ختمه وو او سوله نه راځي، او طالبان بیا وایي چې تر څو امریکایان نه وتلې موږ سوله نه کوو، جنگ نه کوو. د دې نظر دار چې په دې شکل دواړو سره لاس یو کړی دی. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی، وایي د هلمند د دې لاریون ملاتړ کوو، هیله ده چې ټول افغانان ملاتړ وکړي او په نورو ولایتونو کې هم دا ډول حرکتونه پیل شي. بیا هم له محترمې حسینې احساس او اقبال خیبر څخه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. په یاد لرئ چې له خبرونو وروسته بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. دا خبرونه لوګر ولایت ته ځانګړې ده.